درنو دوستانو ستړي مشه د ساتي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکاله کو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې په روان یو سات کې به د مخکخو خزو خبرونه وړاندې کیږي چې فرشته غنی پر مخړي خو مخکې ترغه خبرونه لرو په مخړي د دې سات خبرونه ته په سمنګان کې د سکرو ایستلو په یو خپل سری کان کې اتک تنا کان کیندون کې وشل شوې دي. د هلمند څخه په ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د پولیو یا د ګزرن د ناروغۍ 29 پیښې ثبت شوې دي او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اوکراینی کومیډین ولادیمیر زیلنسکي د خپل سیال پیټرو پروشنکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې. په سمنګان کې د سکرو ایستلو په یو خپل سری کان کې اتک تنه کان کیندون کې مړه شوې ده. سمنګان د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد نن ازادي رادیو ته وویل پیښه پرون ناوخته شوې او اته تنه کان کیندون کې په کان کې د کار کولو پر مهال زهرجنو ګازو یا چاودنې وژلي. نوموړي زیاته کړې د وژل شوو کان کیندون کې مړي د 1.5 متره ژور کان څخه ایستل شوي. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي زورواکو لخوا کانونه په خپل سری او غیر فني توګه راسپړل کیږي چې د کار کوونکو د خوندیتوب لپاره د تدابیر نشټواله ډیر کله د عادي مزدور کارو کان کیندونکو د ژوند په بیا تمامېږي. د سکرو دغه کان چې اته تنه پکې تازه مړه شوي دي د ورته وی پیښې له کبله چې پکې 14 کسان وژل شوي و څو کاله مخکې تړل شوی و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شوی بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې. مایک پامپیو د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وغنده او څرګنده یې کړه چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د صلاح کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا پیوستون به روان کړاو او ویجاړي پای ته ورسوي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د دولت 250 کسیز هیئت تېره شنبې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري خو دغه غونډه لغوه شوه. حکومت د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل دغه غونډه د قطر لخوا لغوه شوې. دوی علت د افغانستان د حکومت له فهرست سره د قطر مخالفت ګڼلی وو. دا ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یوه اندازه جنګي وسایلو سره نیول شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼه کې ویلي ملا عبدالغفور د طالبانو لخوا د مساکله لپاره نومول شوی ولسوالو چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایطو سره نیول شوی دی. هلمند د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته برخه کې وسلوال طالبان فعال دي. له هلمند څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې دغلته د پولیو یا ګزند د ناروغۍ 29 پیښې ثبت شوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس وایي دغه 90 دواړه پیښې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موندل شوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالاحد حازم ام وایي چې د دې دوو په پولیو اخته ماشومانو څخه یو یې مړ شوی او دویم لا هم ژوندی دی. نوموړي وویل دا پیښې ځکه رامنځته کیږي چې په ولایت کې ناامنیو په سمه او بشپړه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی خو بیا هم کله کله موږ د ډېر تیز جنگونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو. هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د سیاحت بخش دی هغه متضرره کیږي.
دواړه پیښې په واشیر او سنگین ولسوالیو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې رامنځته شوې. له دې سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څه کم څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شپږو ته ورسید. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې له دوو هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګزړ ناروغۍ پیښې موندل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په دې 15 کسیزه لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر په توګه اعلان شوی، شهزاد محمدي وکټ ساتونکی عیاد شوی او په پاتې کسانو کې د نور علي زدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان ارمان، دولت زدران، آفتاب علم، حمید حسن او مجیب زدران نمونه شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا نمونه د هغه درویش لوبغاړو لمنځه غوره شوی چې وسمهال په سویلي افریقا کې پر تمریناتي کمپ او لوبو بوخت دي. اکرام علي خیل، کریم جنت او سید شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه یاد شوي دي. د اوکرين د ولسمشۍ په انتخاباتو کې اوکرایني کومیډین ولادیمیر زلینسکی د خپل سیال پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې. د اوکراین د ولسمشۍ د دویم پړاو انتخاباتو په سلو کې تر 95 د زیاتو شمیرل شوو رایو په بنسټ ښاغلي زلینسکي په سلو کې تر 30 زیاتې رایې ګټلې. اوسني ولسمشر پیټرو پوروشنکو بیا په سلو کې 4.5 رایې خپلې کړې. ولادیمیر زلینسکي د یکشنبې په ورځ په کیف کې یوه خبري غونډه کې وویل: دیوایزه د اوکراین د ولسمشر پیټرو پوروشنکو ډېره مننه کوم، هغه ماته زما د بریالیتوب مبارکي راکړه او زه ترې منندوی یم. راته یې وویل چې هر وخت پرې د همکارۍ حساب کولی شم. نوموړي زما او زما د ټیم بریالیتوب په مانا. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې ترسره شو چې دا هیواد له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په عین حال کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 ته رسیدلی. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې خلک پنه کړل. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې دغه شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه پورې د چارواکو په وینا 40 کسان نیول شوي دي.
سلامونه، از فرشته غنیم او تاسې د مخکښې خزی خبرونه اوري او په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسقزی خالقی نومیږي او هغې سره به د هغې په فعالیتونو وغږیږو. او اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو او په رسنیو د څار ځانګړی سلاکاره ده. هغې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لسانس سند اخیستی. کلونه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. سنه وایي چې د مدني فعالیتونو څخه خوشاله ده چې ترسره کوي. تر دې د دې ترڅنګ هغه تر جلا وطنۍ وروسته دوه کال کېږي چې افغانستان ته راغلی ده او بیا هم خپل ملت ته خدمت کوي. تاسو ته راغلاس وایم اغلی ساقزی، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
میرمن غنی، ساسې څخه هم ډېره زیاته مننه کوم ودان چې زمو ازادي راډیو تر اول. البته ازادي راډیو زمو په خو هم کور او اوس هم د سیساس کوم چې زمو کور دی، ځکه چې ازادي راډیو د ورسله اتلس کلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت لتیریدو نه بیرته پرانستل شو. او البته له ټولو هغه دوستانو څخه چې په پراکیو او ما ته دا اجازه راکړه چې ازادي راډیو په خپل غږ پرانیزم، دوی د ټول کور ودانی او کزما غغوري ټولو ته سلامونه دي.
علیکم سلام، زموږ ویاړ کې روشو ستاسو فعالیتونو ته کلونه کې چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یو موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړی به دا وایو چې کله تاسو ټولنې ته راغلي، لومړنۍ دنده چې مو ترسره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان، ما زلا ډیر ځوانه وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنې سره او له ویندوی سره مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تر ډیره په پروګرامونو کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پات شو په کوچنیواله کې، مله هیله وه چې زه ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لا نه پیدلم چې راډیو یا راډیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي، نو باید څه زده کړي. خو هیله مې وه چې زه باید حتما په راډیو کې کار وکم او غږ مې له راډیو څخه ووزي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په دغه مینې یا لیوالتیا، لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې. په 2015 کې فارغ شوم. بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه و چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال. بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم، جرمني ته لاړم. په جرمني کې هم هلته مې یو یو تلویزیونی خبرونه درلوده د هندوکش په نامه. لس کاله مې له هندوکش تلویزیون سره کار وکړ او موږ یو پنځه شپږتنه وچه د خبرونه برابروله. همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی راډیو دوی چویلې سره، او کله چې د هندوکش پروګرام مې پرېښود پراته لاړ په ازادۍ راډیو کې مې کار پیل کړو. او ازادۍ راډیو کې مې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډېره مې هڅه کوله چې ښې خبرونه برابرې کړم او فعالیت وکړم، سربېره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول، خپله به مثلا په لایف خبرونه کې وم، پریزنټیشنونه به مې کول، سهارنۍ خبرونه به مې پیلولې.
ډېر ښه.
نو همدغه فعالیتونه دي.
که دې ته راشو چې په لومړنیو کلونو کې چې تاسې رسنیو ته راغلي، هلته د ښځو وضعیت څنګه و؟ آیا د دې ډېر په ازاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وضع و؟
دغه حالت چې له دوو کالو راهیسې زه په هیواد کې وینم او د ښځو دغه حالت ما ډېره ځوروي. که رښتیا درته ووایم، نظر زموږ له وختونو سره چې پرتله کوم، که داسې ووایم چې ځمکه تر اسمان توپیر ده، کېدای شي مبالغه به مې نه وي کړې. هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغسې یوه فضا کې ژوند کوو چې سوله وه، صفا وه، صمیمیت و، دوستي وه، ورورګلوي وه، هر څه پکې نغښتي وو. مثلا پوهنځي ته به چې تللې په ډېره آرامۍ، د هیڅ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وي. دغه ټول حالات چې زه په هیواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم، ډېر زیات توپیر پکې وینم.
توپیرونه که راته ووایي چې اوس وضعیت ښه شوی که نه، اوس وضعیت خراب شوی دی د پخوا په پرتله د ښځو لپاره؟
ما تاسو ته وړاندې وویل چې مثلا موږ په لیلیه کې، د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 300-350 تنه نجونې وو چې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه، حتی له ډېرو وروسته پاتې و، لرې بښنه غواړم، نه ښایي ووایم چې وروسته پاتې، بلکې دا باید ووایم چې له ډېرو لرو ولسوالیو څخه په دغه لیلیه کې سره یو ځای اوسېدو او پوهنتون ته به تلو، کار ته به تلو، کله چې پوهنځی خلاص کړه، یعنې یوازې اوسېدو، بهر به یوازې تلو. مثلا هیڅ دا نه وو چې حتما زموږ سره یو نارینه باید اوسي، یا مثلا دغه مزاحمتونه چې اوس زه وینم چې له کوره ووځي سر تر پایه هم پټه اوسي، مګر بیا هم دغسې حالت سره مخامخ کېږي لکه د نارینه وو سترګې چې تا خوري، لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا دې وتښتي. زه دغسې احساس کوم، سربېره په دې چې زه تر ډېره نه ګرځم بهر، یوازې دفتر کور، کله کله کوم غونډې ته لاړه شم، مګر د پیغلو او د مېرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ځوروي په حقیقت کې. رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم.
که راته ووایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی، آیا د کوم کار لپاره او که خپله مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري؟
داسې و چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته، نو هلته د ځوانانو د یوه سپه راغله، یا د کډوالو یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه، چې تر ډېره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل، او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ، ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژورې شوې، او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله. نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول، دوی هیڅ له الف بی نه شوله لیکلی او زده کولی. نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلې هېواد څخه چې روحان دوی ټوټې ټوټې وو، او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی، هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي. تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی و، چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شو او نه یې په جرمني. بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو، همدغسې له ډېرو شیانو سره نه بلده وو. نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ، تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم. او البته هغه لار چې زن نوري غورکی هغه سن سملار چې دوی د پاره به سملار خوي کملار خدا مثلا د ذکر د پاره مټیر و حسول خونځي ته د دوی الف بانه وزه او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبه خونځي ته دوی باید لاړ شي. زه پوهېدای شم چې څومره سخته ده چې د قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصېږي. زموږ خو لښي چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نشول، د لښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم، الفبې به مې ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، به چې کور ته راتلل هم به مې ورسره ډېر کار کوو. نو یعنی زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 400 ځوانان، افغان ځوانان دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې یې کولې، او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خره راوباسم که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. درنو دوستانو، تاسې هم کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکې ونیسئ. د ژوندې خبرونه ته د اړیکو شمیرې دي 0800 22 55 او 0900 95 30. او هیله کوم کله چې اړیکې نیسئ سم موقعیت هم غوره کړئ، تر څو موږ وکولی شو ستاسې غږ په سمه توګه په خبرونه کې ولرو. اغلی اسحق، تاسې وویل چې په جرمني کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه او د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار تر سره کوو، که نه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمني د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا داسې یو وړه څپه نه وه. دا څپې وې چې راتلې په زرګونو افغانان راغله اروپا ته، په ځانګړې توګه تر ډېره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په د هغوی سره ډېر توپیر لري او شرایط یې ډېر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اوریدلي وو دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی 2 کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډېره خوشحاله یم چې اوس هم دا ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حده را رسېدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدئ، ځکه چې همدا زده کړه او پوهه ده چې تاسې په دې ټول نو کدا لارم خپل نه کړنو به دا بهر بچ پاکاری او دغه کېدل لکه د شروالي. نو ما به ورته شه د خروالي د کارکونکو نه به تاسو به تر اسیزه کې هغه خو ته ډیر لکه لګه المانانو ذکر نه وکړي، مګر دا کار ته ګمرل کیږي، هغه خوشره به پیږي. مګر تاسو په داسې و ټولنه کې چې په ژبم نه پیږي، نو ژوند به مو ډیر خراب وي.
بله، یو اړ کې پرواخلو رسته به هم ستاسو خبرو تر شو مهرباني وکړئ څوک لکم زی څخه. مهربانی مننه کوم. کور ودان سم موقعیت غوړه کړی، څوک یې لکم زی څخه؟ مهربانی خالد پختون، مهربانی وکړئ اورو. ډیره مننه د چې تاسې 2 کاله په جرمني کې پاتې شوي. یوه بل اړیکه به هم راواخلو، وروسته به دې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ سما غږوئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
ستو جرمنی نل ماتا او د ازادي راډیو کارکونکو او ریډینګ ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. مهرباني، نوم مو څه دی؟
شاکر عتیق د کونړ نه.
شاکر عتیق له کونړ، مهرباني وکي پوښتنه لري؟
کڅان د غلي خالقي د سیمخامه هم سره لیدلې نه دي، ولې په فیسبوک کې زره سمه یو کې د اویل کارونه نه خبرې وو چې په اصطلاح د فیسبوک یو فرند د دې دغه یو نور فعالیتونه واقعاً چې د سټایل ورلد خو په دې تونه کړی دی د ازادي راډیو کې فکر کوم چې پام لا تاسو وخت کې مونږه عمرم کمو نن دا لري د لاندې اوسه ملګر غواړي د خوشاله شوه چې غږ ملواړي دي نو او په چا بریالیتو غواړم او یو پښتنه ته لرم پښتنه مې ته دا چې د خپل ځان لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغوی باید څه ډول یو ژوند ولري مطلب دا خو خپله د ژورنالیزم د برخې یو څوکې لرلو د خپل لورګانو او زامنو په اړه څه فکر دی چې هغوی باید څه ډول زندګي وکړي په کومو ځایونو کې وژپې ولري څنګه وري
کرموازان ښاغلی عتیق د خدای په وړاندې لومړی به دې پوښتنې طرح شو چې تاسو کله په جرمني کې پاتې شوئ او په کوم برخو کې مهال ته کار وکړ که ډېر کله په کور وئ؟
زما د دغه ورور په ځواب کې باید ووایم چې ما شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې دوه کاله کېږي افغانستان ته راغلی یم، اته دېرش کاله مې جرمني کې تیر کړي دي او کارونه مې خو ما وړاندې هم په رڼا واچوله چې له بي بي سي راډیو سره دویچ ویلې سره یوه تلویزیوني خپرونه مې درلوده، تر هغې وړاندې د لومړنیو ویندویانو څخه هم چې په ملي تلویزیون کې مې کار پیل کړ کله چې له پانځي څخه فارغ شوم او بیا وروسته لس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره اشنا دي په دې باوري یم کار مې کړی دی. لس کاله وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ او اوس په اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره یم.
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ساسي اولادونه انتخابوي هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه خپل پریخمو دي خپل زوخته
داسته چې زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري. په لویدیز کې داسته چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له شي سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري مند او پلارونه هڅه کوي چې د هغوی دپاره همدغه شرایط برابر کړي. خو په افغانستان کې بیا داسته چې مثلا یو څوک به له انجینري سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي مګر مور او پلار به حتما وایي چې نه ته باید ډاکټر شي. نو په هماغه اساس د دې پخاطر چې زه خپله خدای بخښلې مور خپلې خوښې ته پرېښودم زما پنځه خویندې او یو ورور ډاکټران شول او دا هیله یې وه چې زه هم باید ډاکټره واوسم ځکه هغوی غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم په ځانګړې توګه ښځینه وو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو خو بیا هم ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې وې. مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوره کړه او د ژورنالیزم لاره مې خپله کړه. نو بېرته راځم هغه خبرې ته چې دغه ورور وویل چې آیا ما خپل اولادونو ته زما له خوا خپله لیدلوری ټاکلی دی او که هغوی نه هغوی د خپل ژوند پرېکړه خپله کولی شي او پرېکړه یې کړې ده. په هغه اساس زه هېڅکله ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې اولاد ته ووایم چې دا کار وکړه، اول دا چې د هغوی خپله خوښه نه وي. په هماغه خاطر دوی ډېر فضل د خدای موفقه دي په خپل ژوند کې او هغه لارې خپلې کړې دي چې دوی غوښتي دي.
تاسو لیکوالي هم کوئ او داسې موریدلی چې شاعري مو هم کړې ده، دغه کار د نور کارون تر څنګ مخته وړئ که نه د تم ځانګړی وخت پرېښئ په خاصو موضوعاتو تاسو لیکنې کوئ؟
دسته فرشته جان چې لیکوالي او شاعري البته هغه دوستان زه هیڅکله ځان ته نه وایم چې زه لیکوال یم یا زه شاعر یم مګر مینه له لیکوالۍ سره م لرم له شاعرۍ سره م لرم او له هر څه نه چې اغیزمنه کیږم نو همغه شیبه لیکنه کوم او که بیا شعر په زړه را وګرځید بیا هماغه حالت نه چې زه اغېزمنه شویم بیا شعر هم لیکم. البته باید ووایم چې زما شعري ټولګې نه دي چاپ شوي او همدا اوس ورباندې کار کوم. هیله منه یم چې ډېر زر د خیره خلاص کړم او ډېر ښو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړی د خدای همدغسې پراخه لري او ډېر ښه ملګري لرم د هغوی د نظر تر تېرولو وروسته به د چاپ هڅه وکړم.
غواړی چې خپلو تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي که رشته بدلوي یا څنګه؟
نه، د دست باید ویم چی تر پروسه کل پور هم زما دا هیله با چی که زو وکلایشم پا پختو چانگه که مستری وخلم زکه چی خپل جبه میده مورانه جبه میده و دیر زیاد مینه لارم لخپل جبه سره خو پروسه کل رانه تیره شوا نو دا عمر دا تقاضه لمه خزنده شم ویلا دیر کسان دی چی پا شپیتو کلن او یا اتیا کلنه که پا هنتون تزی مگر دی شرایطو تا پا پام که دلو دو سره سکال مزر خنه که چی دا مستری دا پارا کم اقدام مکم البته دا دیر خوشنون که دا خو اروتم چی دا کارو نکم
ایو اردی که برو وخلو مهربانی وکی سوک لکم زی سخه
علیکم
علیکم سلام
ز سرگل خبره کوم لکابل نه زما زغل د خور نه د پښتنه ده چې دی ویلې چې ز جورنالیستي کې او کار او اطلاعات فرهنګ پر اړه لرم زه د چوایا ما چې مقصد ته په دفترو باندې ولې نه ګرځې د خیانت مخه ولې نه نیسې د رشپات مخه یې ز ولې نه نیسې پرون ما د مایدینو پورې اسات کې ولید چې د مایدینو سره مایدې خواندې ولاړې وې بس لارې نه ورکوله دا څه رقم قضاوت اسره خماګه د آزادۍ په جګړه کې نیړونه شهیدان شوی دي نن دې عزت او ورور خويندې بس په من کې د مایدینو ولاله بس ورور پښتنه نسته اوله ولا د خويندې لخلاصې په دفترو کې زه د چوان ته تاسو او وګورئ تاسو پرانګې ورور په جوړ نو ولا د چې خويندو غم نه خوري د مایب خويندو د شهیدانو د خويندو بس ورور دې خلکو غاګو غم ولا نه خوري دا د ما پښتنه ولتان
سرگل رو را خدای ده تل ام دغه سور لره خدای ده زیر کوامه خو خبره پدی که ده چی زه ده اطلاعات و فرهنگ وزارت که ده سلاکاری دن ده پغاره لرم او ده شهیدان و دوبرسی او ده معلولین و چارو وزارت چی نوی رمسته شوه البته لوزیر سب سره دیر خیاری که لرم خغلی آروبی سره لال آروبی خدای چې تاسو د موضوع ماته یادونه وکړه زه بل هغه سره په شخصي اړیکو کې د موضوع وریاده کوم او تاسو عرض به ورته ورسوم د څه چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده په هر دفتر ځنشم ګرځیده او د زموږ خپل د وزارت خبرې هم ډېر زیات دي مثلا د همکارانو سره اړیکې له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل نو دغه لپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسیدلی دا کیدای شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ خو زه شخصي خپله کولی شم له وزیر صاحب سره ستاسو دا موضوع شریکه کړم او ستاسو دا ستونزه ورته ورسوم
رسول ته چې په دې لاره کې مو خامخا ستونزې هم ګاللې دي کله ستونزې یادونه وکړئ لوی ستونزې مو کومې وې چې تاسو ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه فکر کوم یو اړ دیکل لرو دا برا وخت
ډیره خدای دا پښتنه په ورسته ته
مهرباني وکئ څوک لکم زی سخه
السلام علیکم پر چې جان تاسو سلام او ګران بل منی خور سلام
علیکم
سلام
مهرباني وکئ
ډیر مننه کوم چې نن خور جان خو ډیر کارونه سره تر سوالي دا دا چې ډیر وخت په مسافرۍ کې تر سوالي او بیا ورغره سره غلي دا افغانستان تر غلي دا خپل خلکو ته خدمت کوي زه ډیر مننده یم چې څه خاوري خوشاله سلام وکړم په افغانستان کې دا شو سم ډیر ضرورت لري په ځان کې دا چې ډیر
ساسي څخه او ساسي لمینه څخه هم دغه د خپل وطنوالو او مینه او محبت چې زه دې ته وحسولم چې بیرته هوا ته راستنه شم او لکه لکه که هیڅ نه یو څو قطرې چې وي قطره قطره دریاب کېږي که زه وشم کولای په دغه دریاب کې د خپل کار او د فعالیت یو څو څاڅکي هم ورزیات کړم
فکر کوم بل اړیکه هم لرو مهرباني وکړئ بله
مهرباني سپین منګل د ټلیفون په کار کې ما په تیا ولې نه پښتنه ګلرم چې دا خور په جرمني کې پټ شوی دی جرمني کې د مسلمانو خزو څومره ساتره څومره حفاظت څومره حیو فرغات کی
دس دې وروره چې هر څوک خپل په خپل خو تر هغه چې ما هلته لیدلی دی افغان کورنۍ دی ترکان دی عربان دی یعنی دوی هغه څه چې اسلام ورته ویلی دی او وایي هغه مراد کوي. نو دا زما دنده نه ده، زه بخښنه غواړم چې زه نشم کولی ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم، مګر په ډېر ډاډ درسره درته ویلی شم چې افغان مېرمنې هماغسې باسطره مېرمنې دي لکه چې څنګه چې د اسلام په دین کې دوی ته توصیه شوې ده. ډېره مننه.
رزو کوم ستونزې چې مو د کار او فعالیت پر وړاندې ګاللې دي هغه
فرشته جان هیڅ کار له ستونزو ګاللو پرته نه کیږي. خو زما یوازنۍ ستونزه چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم، ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادۍ راډیو پرانستل کېده، نو دوی ښځینه او ژورنالستان ته اړتیا درلوده او لومړنی زما ادرس ورکړ شوی وو. نو دا چې ما باندې دغه اعتماد شوی وو ما دپاره ډېره سخته وه چې زه د خپل بچیان پرېږدم، سربېره په دې چې پراګ او همبورګ یو ساعت د الوتکې لاره ده، دونر لرې نه وو. نو دا لږ شانته د بچیانو له پلار سره ستونزمنه وه چې زه هغه په دې قانع کړم چې زه ځم پراګ ته او په ازادۍ راډیو کې کار کوم. نور البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیڅ ستونزه ما نه درلوده، ځکه چې هغوی خپله پوهېدل چې زه خپل کار په ډېر ښه توګه ترسره کوم او داسې ورځ به نه وه چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړي نه وو، په سکیجول کې به مې نه ویښي یا مهالویش کې بښنه غواړم. نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم، ولې چې په دغسې ادارو کې ما کار کړی، په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پر مخ ځي. خو کور دننه چې زه کله کله ځینې ناغېړې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیږې اچول کېږي، چې البته له دې سره نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي، دا ما دپاره ډېره دردونکې ده. خو زه خپله شخصا له یوې ستونزې سره مخامخ شوم، هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراګ ته لاړ شم.
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان ښځو کومې ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وې؟
دا لږه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم، ځکه چې زه البته افغان نارینه د نه خفه کېږي او دا یو واقعیت ده. ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه نه خوښوي، مګر زه خپل هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم، چې که دا چاته سخته تمامېږي او که نه. افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي، سر تر پایه سخت دي. ژوند خپله یو باور دی، ژوند خپله یو اعتماد دی، ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی. نو ما تاسو ته وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه، مګر هغه اعتماد چې د په ما درلود، هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري، زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم. ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی، مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري، هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلو ته، هغه څه نشته. دغه حالت په عمومي توګه، یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې په د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمینې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم. زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې څارم، مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم، د هغوی د زړه خوالی اورم. نو ما دپاره ډېره دردونکې ده د خزینه حالت په افغانستان کې، یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ دی.
تاسو وویل چې د پلازمینې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې موږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې په پلازمینې زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړی. البته اوس خپلواکه نه ده، پلازمینې زون پراختیا اداره ده. دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې پ په یو سات دوه ساتو کې کله کله له یو ځای بل ځای ته څوک نشي تللی. نو دا د کابل ساحه باید پراخه شي چې تر میدان وردک، لوګر، ممدغې، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره خپل کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې له پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي په دغه اداره کې. البته تر ډېره انجینران و، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریت دنده په غاړه درلوده چې یوه نشریه مې خپروله، یو درې میاشتنۍ، او پلازمینه مو ونوموله. دا هم ستاسې مخته پرته ده. نو تر ډېره پکې همدغه د بیا رغونې مسایل، د چاپیریال ساتنې مسایل، د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي. په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم چې بله ورځ کله چې دا ناوړه پیښه وشوه، البته دوه ورځې وړاندې شنبې په ورځ موږ را روان وو، او کله چې وژغورل شولو له وزارت را ووتلو، نو په لار مې ډېره ګڼه ګوڼه وه، نو ګرمي وه، بالاخره په پښو را روان شو، پلی شو له موټره. یو ځوان مې ولیده چې یو څه یې وڅکل، کوم شربت څه بوتل یې وغورځوه، او ډېر ښه پاک او ډېر نظیف، ډېر دغه لوکس. ما ورباندې غږ کړم، ما خپل دې افکار ته ویل ملزه ورباندې غږ کوم، ول نه دا کارونه کې هغه ویریدله. تاسو فکر وکړئ چې یوه نجلۍ یا یوه پیغله له دې ویریږي که ته نارینه و ته غږ وکړې او هغوی سره وغږېږي، دا ویریدله چې کوم عکس العمل ونه ښایي. مګر کله چې دغه لږ بېرته راغی دا ځوان، ما ورته ویل مل د دغه ځای د اچولو دی، داسې راته وکتل، ویل چې نه. نو بیا مالته ول دلته واچو ګور، هلته ښاروالۍ تاسو ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی، ولې هغې کښېناشه. البته دا ځوان لږ څه دغه هم شو، بښنه یې وغوښته، هغه بوتل واخیست، بېرته یې هلته واچوو. مګر زه وایم چې په ټولنه کې چې سړی کار پیلوي، البته همدغه ځایه چې ته یو چا ته ووایې که دا ځوان یې که زوړی او که ماشوم یې، او دغه مسؤلیت یې متوجه کړي، همدغه دی چې ورو ورو د ټولنه د اصلاح کېدو خواته هم روانېدی شي.
دوستانو بیا هم د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0072255509900. اغلی خالقی که دې ته هم راشو چې فکر کوم یو اړیکه لرو، یو پوښتنې ته راشم. مهرباني وکړئ، څوک یې لکوم زی څخه؟ څوک یې لکوم زی څخه مو اړیکه نیولې ده؟ امان الله، مهرباني وکړئ. ډېره مننه امان الله ویل چې تاسو کله عمر لري. لومړی به دې ته راشو چې څو کاله کېږي وروسته له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوي؟
ما وړاندې هم وویل زما د بچیانو د پلار دا پوره څلوېښت کاله وشول، او زه له دوو کالو راهیسې بېرته افغانستان ته راغلی. ما اته دېرش کاله په جرمني کې ژوند کړی،
وروسته له اته دېرشو کالو.
البته هغه وخت کې چې ما ازادۍ راډیو کې کار کوو، هم یو وار دوه وارې کابل ته راغلی وم، د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال یا د حکومت پر مهال. نو که عمر ووایم نه پوهېږم، او که نه خو د دې په خاطر چې دغه ورور په زړه کې ارمان پاتې نه شي، نو زه به ووایم چې تاسې اټکل کولی شئ چې ما په د ملي ټلویزیون له لومړنیو ویندویانو نه وم په 1956 کې. نو که حساب وکړئ پوره 12 کاله نه یم. او کبله پښتنه هم درلوده.
اوس چیرته ژوند کوي؟ دلته کې جرمني
کې. زه چې په وزارت کې کار کومه ګرانه، نو له لغمانه بیا ور اره ورځ ورته نشم رسیدلی. البته د کونړ ولایت یم، په ننګرهار کې رالوی شوی یم، هملته مې ښوونځی هم لوستی دی، مګر په کابل کې اوسم.
کابل کې اوسېږي. غواړئ بیا هم لاړ شئ جرمني ته، کنه ماشومان غواړي افغانستان ته؟
فرشتجان دسته چه دست سونزمنه ده زکه زما ماشومان پا افغانستان که ندی پیدا شوی دری ماشومان لرم البته ده هم باید دویم دو زمان یه ولور نو ماشالا عمرونه هم تردیش و اوخ دیدی نو
سوانان دی
نو سونزمنه ده چه زاغوی وشم کابوله دلتا روالم زکه چه لده محیط سره ده غوی نبلتیا خو ما تر روستی هده یا تر روستی کچ حڅه کړده چې خپل اولادونه افغاني تربیه کم او افغاني روزنه ورته ورکم خدا یو ځل زما ستونزه نه ده چې زه لرم د یو افغان مور په صفت او هغه چې به اولادونه لدې شو هم وختي د ټول افغانان د ستونزې لري مینه لري چې راشي او همدې حالت انتظار دي چې لکس د خیر سره که خدای کول سوله په افغانستان کې راشي او آرامي شي نو حتما به خپل وطن ته راځي د مور او پلار وطن ده ضرور به که هیڅ نه لیدو ته خو به راځي
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې وزوره موده کیږي چې دنده پیل کړه او آیا د همدې دندې لپاره افغانستان ته راغلی که نه نور کار مهم درلود
زه به خنه غواړم بلند هم تاسو د خبر ته اشاره وکړه چې تاسو دلته راغلی آیا د کار لپاره نه زه کرشیا ته وایم کله چې افغان ځوانانو سره دوه کلنه دوره زما پایته ورسیده زه راغلم افغانستان ته له کډوال سره افغانستان ته راغلم دوستان مې کتل دي دوستان او لاغین ورسره خو وطن ده نور زه وایم وطن ساده نو دلته چراغلم ډیرو دوستانو چې ما سره لیدنه کتنه وکړه بل بس نو دومره کاری قوه ده چې په بهر کې التوس په موله او زه دی وخت افغانستان په تا حق لري باید هوا ته راشي دلته کارو کې به دوی ډیر زر ماته البته د کار امکانات برابر کړل او دا د پلازمینیزم پراختیا ادارې له پخواني مشر ښاغلي عمر الهام وتکی سره کتنه مو شو په ډېر روین تندي ماته بلنه راکړه چې له دوی سره کار وکړم نو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره د سرکاري کار ما له شپږ میاشتو راهیسې پیل کړی دی چې اوس عملته هم پر رسنیو د څار او هم د عامه اړیکو البته ستونزمن ده دا کار د خاطر هغه څنګه چې زه عادت شوم په بهر کې او د بهر اصول او قوانینو سره موړند د خبره ته اشاره وکړه چې هغه څه چې ته غواړې کولای شي د زړه تر سره کې مګر په افغانستان کې هغه څه نه ده ته باید منډې وې تړې وکړي غوښتنې وکړي پرله پسې چې تر څو ستا یوه غوښتنه تر سره شي او لکه څنګه چې زما هیله ده او په همدې هیله زه د وزارت ته هم راغلی یم چې کار وکړم ځینې ستونزې شته چې زه خپلې هیلې ته لا تر اوسه پورې نه یم رسېدلې
که ووایې چې په دې وزارت کې څه ستونزه مو ډېره ځوروي ډېر کړه
مثلا ګورې د یوازې د رسنیو د څار موضوع اول خو خپل وزیر صاحب ډېره زیاته یعنی بوخته د رښتیا هم د دې ملاقاتونه هر ورځ او له وزارت څخه بهر د دې فعالیتونه چې د دې سره رابطه تفاهم لرم ځینې باور او اعتماد چې په دې دی نو په ډېرو مسایلو کې دا بوخته ده د رسنیو د څار موضوع چې زه هره ورځ خپل ورځپاڼې وینم البته د دولتي ورسپانې ډېرې ستونزې پکې دي ډېرې زیاتې داسې هم املایي هم انشایي هم ګرامري هر څه او د محتوا له پلوه هم تر ډېره نو دغه دنده هم زما د غاړې ده چې دغه رسنۍ وڅارم او بهرنۍ رسنۍ هم خو کله چې زه غواړم چې په دې موضوع د نشراتو نشراتي مقاماتو سره خبرې وکم او لکه څنګه چې ورسره غږېدلې هم یم دوه درې واره دوی ژمنه وکړي چې اوس یې د موږ به دغه اصلاحاتو لپاره له تاسو سره اړیکې ونیسو هغه څه چې تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي او ما یعنې زه په دې ونه توانېدلم چې د اندې یوې ورځپاڼې په ځینو مسایلو باندې د همکارانو سره وغږېږم او ورته ووایم چې دوی باید په دغه برخه کې اصلاحات راولي دا هغه خبره ده چې ما دپاره لویه ستونزه ده او زه د دغه حالت برداشت نشم کولی زه وایم چې سړی ستونزه پیدا کړي باید همغه شیبه خبرې وشي او په سبا ته یې حل شي سبا ته یې یوه ورځ وروسته یې حل شي مګر حل لارې شته خو بې توجهي ده
توجه نه ده کړی
توجه نشتم
په دنه وزارت کې در سره نوري میرمنی کار کوي تاسو سره په دې کار کې بوخت دي کنه په دې اماړی کو په رسنوي د څار په برخه کې واسه تاسو فعالیت کوي
نه د رسنوي او څار او اما الیکو کې یوازې نه کاس چې مشاوریت په غاړه ده غزماده البته میرمن ډیری د وزارت کې چې تر ډیره په اداري برخه کې او په نشراتو کې کار کوي مثلا په رسپانډو کې خبري اعلان دي یا ملتخبله خبرونه برابرې یعنی د خزینه او شمیر په دغه وزارت کې د پام وړ دي
ځینې میرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهر راستنېږي دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړېږي یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي تاسې هم د داسې څه سره مخ شوي یې
دا کتری یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لري نه ده او که تصدیق نه کوم نو ځان ته به مدروغ ویلي دا رښتیا هم همدغه څه ده او دا هم یو لامل ده چې انسان نه هیله شي چې وي زه په کوم یعنی په کومه موخه راغلم له څومره هیلو سره زه راغلم دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم زه هم دا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 15,000 افغانۍ اخلم چې دا که څوک واوري هېڅ به باور م نه کوي ما وزیر صاحب ته وویل مل مخکې چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو نو ما یوازې 6,000 افغانۍ ډریور ته ورکولې نو دا څنګه امکان لري خو البته د افغانستان له بودجې څخه زه له بهره معاش اخلم خو هغه هم دومره نه دی چې زما د ژوند اکتفا وکړي مګر دغه هیله چې زه لرم چې که لږ تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړه شم په خدمت کې او د خدمت جوګه شم دا ما د پر ډیر زیات خوخی زایده او د خوخی زای ماته هغه وخت ډیر زیات چې مثلا په ازادۍ رادیو کې ما کار کوم لاس کارو لکه لکه کې هیڅ نو ازادۍ رادیو به مو سحر پایل کړل تر مسپینه یا د افغانستان په وخت تر مخامه خو دلته د ستونزې شته نشم را دوله
ډیرې دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي
که نارینه زما نارینه همکاران زما غاوري او یا نور خپکیږي د نه له بده مرغه باید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري
په کومه برخه نه غواړي چې میرمنې مخته ولاړې شي که نه بل نظر لري نور
دواړه دي دا چې میرمنې مخته ولاړې شي په دې کې خو زه د دې په خاطر کولای شم تصدیق کوم ځکه چې یو ښځه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې ښځه د دومره مخکښي ووسي یا مخکښي ښځې که مثلا راځي ټولنې ته او کار کوي او دا مخکې له مخکې پیژندل شوي کسان د هغوی مخ ته لا نورې ډېرې تیږې اچول کېږي او دا هغه څه دي چې زه دمګړۍ ورسره مخ
لیکوالی ترشو افغانی میرمنې ځینې ستونزې او ځینې محدودیتونه د دې سبب کیږي چې دوی ونشي کولای خپل احساسات او یا خپل رښتینی وضعیت په لیکوالۍ او لیکنو کې نندارې ته وړاندې کړي ستاسې لیکنې څنګه دي آیا د افغان ښځو په ژوند راڅرخي
زما لیکنې د افغان ښځو په ژوند کې رښتیا درته وایم غواړم یوه لیکنه وکړم کله چې زه آرامه شم او وپوهیږم چې دلته رښتیا هم نور په افغان ټولنه کې زما ځای نشته او یا دا چې نور نشم کولای دنده ترسره کړم د یوې مور په توګه او ځکه چې زما بچیان تر ډیره زما له ډیرو مسافریو اغیزمن شوي دي نو په دغه موضوع زه غواړم دنه هر اړخیزه لیکنه وکړم خو زه خپله تر ډیره ټولنیز مسایل چې البته د ښځو مسایل هم پکې رانغښتي دي خو تر ډیره زیاته ټولنیزو مسایلو باندې زما لیکنه سرخي
یو اړیکه به راواخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه یې
بس یو مېلمنې خور ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم چې هغوی خدمتګرار ولایت نه
جاوید
لنډه دا ځینې ورزشي کلاسونه دي او داسې دغه کسونه او دغه نمایشي پرد بېخي دسې زموږ هغه ده په ټکر کې ده په دې باره کې تاسو څه کړي یا کوئ
ډېره مننه مهرباني
د څه د چې د غرور ته باید وایم چې د خزینه لپاره د ورزشي کلبونو شتون البته لکه څنګه چې سی وینم ډیر کم ده د اصلا باید ډیر زیات اوسي ځکه چې دوی یوازې په کور کې اوسي. دغه خپل د اولاد روزل د یوې مور دپاره په یوازې توګه، ولې چې میرمنې کار کوي یا مثلا البته هغه میرمنې چې ناداره دي د هغوی سره زه تفاهم لرم چې دا امکانات ورته نشته، مګر د ورزشي کلبونو چې د یوازې د میرمنو دپاره وي، او لکه څنګه چې تاسو وویلې زه ونه پوهېدلم چې ستاسو منظور له تصویرونو څه شی دی، خو اصلا خپله سپورت د انسان د روغتیا لپاره ګټور دی، او کله چې یوه مور سپورت وکړي یوه خور سپورت وکړي هغه د ژوند چارې ښې پر مخ بیولی شي او ډېره زر له کاري قوې څخه نه ولېږي، ځکه چې هر څومره سپورت کې انسان قوه زیاتېږي. نو په دې حساب زه یې پلوي یم، خو د خپلې ټولنې له شرایطو سره برابر.
بیا هم ستاسو لیکوالۍ په اړه، ستاسو ویل چې ډېری ټولنیز موضوعات په لیکوالۍ کې رانغاړي، آیا لیکوالۍ مو کوم کتاب مو یا کوم اثر مو هم چاپ کړی دی که نه؟ په بېلابېلو ځایونو کې چې مو کار کړی هلته مو یو ځل لیکنې کړي دي.
ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی له ماشومتوبه چې زه ډېره وړه وم. ما په هغې کې البته دا به ډېر یو لوی هر اړخیز کتاب وي چې په هغې کې ما د خپل مور ژوند هم رانغښتی دی چې زما مور خدای دې وبخښي، البته د دوام زما د پلار د دوام میرمنې څخه ډېره سخت اغېزمنه شوې وه او په ډېرو سختو شرایطو کې خپل یولس اولاده را لوی کړل او تر ډېره ډاکټران شول، او ټولې څنګه چې خپله هیله وه چې ولې زما زده کړې نه دي کړې، زه غواړم چې زما لونې او زما زامن باید زده کړې وکړي، او ټولې د پوهنتون تر کچې ورسول او اوس هم ټول په بهر کې اوسو. نو بیا زما خپل د ژوند اړوند او فعالیتونه مې دي، نو زما یو څه مې پیل کړی مې دی، البته یو څه مې لیکلی دی، مګر د کار سره لیکنه او بیا هم کله کله د شعر لیکنه د وخت نه راکوي چې په ډېر کم وخت کې باید ترسره کړم. زه هیله منه یم چې یو ورځ نه یو ورځ زما دوستان او هیوادوال دغه کتاب په لاس کې ولري ویلولي، خو هیله منه یم چې بیا اوښکې توی نه کړي.
لماشم ته په مو یادونه وکړه، څه مو په یاد دي لماشم توبه او کومه خاطره؟
سربیره په دې چې د خاطرې او د ماشومتوب ټول مسائل ما غوښتل چې زما سره وي تر څو چې په دا کتاب کې خبرېږي، خو یو څه چې زه یې ډېره د ماشومتوبه دردولم هغه دا چې زما پلار دومه میرمن درلوده، او هغه به تر ډېره خپل عمر له دوهمې میرمنې سره تېروو، او زه له ډېر ماشوم وم چې په زینو کې به ناست وم، مثلا مور به راته ویلې څلور کلنه، زما د څلور کلنۍ خاطره یادېږي چې به یې راشي ډوډۍ ته یاردمه، ویل مال نه زه پلار ته انتظار یم چې پلار راشي. نو دغه موضوع وه چې بیا د ښځو د حقونو د دفاع او د ښځو د ژوند اړوند زما فکر ډېر مشغول شو.
اوس که راته ووایي چې د ښځو وضعیت څنګه ارزوي په افغانستان کې؟
ما تاسو وړاندې وویل چې د ښځو اړوند البته تر یو حده چې دا دوه کاله زه دلته ژوند کوم، میرمنې وینم چې په هر ډګر کې فعال دي، او هغه پخوانی حالت چې دوی یوازې په کور کې په څلورو دیوالو کې وي یا د جنګونو په مهال باندې ډېرې سختې وګاللې او په ډېرو سختو یې اولادونه را لوی کړل، هغه وختونو په پرتله البته د ښځو په ژوند کې پرمختګ وینم چې دا ما دپاره ډېر زیات د خوښۍ ځای دی، او هیله منه یم چې دوی هم دغه مبارزې ته خپل دوام ورکړي او د ټولنې د خدمت لپاره لکه څنګه چې مټې رانغاړلې دي همدغسې مټې راونغاړي او بېرته په کورو کېننې.
د ښځو اړوند، د ښځینه خبریالانو اړوند ستونزې هم تاسو سره شریکېږي، په هغه بحث کېږي که څنګه؟
تر اوسه پورې له ما سره د ښځینه خبریالانو د ستونزو اړوند موضوعات نه دي شریک شوي، او زه ډیره هیله من یم چې پیغله او خزینه چې د لارې خپل کړی د ژورنالیزم د خبري علي ولې چې دا هغه مسلک دی چې زه زړه له تلې مثلا په زړه کې روز مو روزلمه ده په ما باندې دا باور وکي او خپل ستونزې رایې د کلبه ته په یو غونډه کې منګه ناسو د خپل وزارت د ژورنالیستانو او خزینه ژورنالیستانو خبري اعلانو د ستونزو اړوند یو غونډه واچي دوی خپل ډیر زیات ستونزې رایې د کړې او ما د پاره رښتیا هم ډیره دردونکې و چې زمنګ پیغله او زمنګ خوند په څه شرایطو په رسنیو کې کار کوي او بیا هم دوی غواړي چې د خلکو غږ ټول مقاماتو ته ورسي خلکو ته ورسي نو د دې په خاطر چې دوی د خلکو غږ یعنی په نړیواله کچه باندې رسي هیله مده یم چې د همدغه پیغلو د خبریالانو د میرمنو قدر وشي او په سپکه ورته ونه کتل شي.
تاسو چې په لومړیو کلونو کې د رسنیو کې کار ته مخه کړه هغه وخت ډېرې ستونزې د ښځو پر وړاندې وې که اوس ډېرې ستونزې پرتې دي؟
نه، په هغه وخت کې چې موږ په رسنیو کې کار کوو یعنی باور کې ډېر مقدر کېده په هر ځای کې او لا هڅول کېدو نور کارونو ته مثلا زیاتو فعالیتونو ته زیاتو په همدغه خپله د رسنیو په برخه کې. خو لکه څنګه چې زه اوس ګورم او دغه پیغلو میرمنو ستونزې اورم کله ناکله زموږ په پرتله باندې اوسني شرایط یعنی دردونکي دي.
څه فکر کوي ولې د دې پر ځای چې د هرې ورځې په تیریدو سره د ښځو لپاره د کار زمینه د تحصیل زمینه برابره شي د هغوی پر وړاندې خنډونه او محدودیتونه ډېریږي؟
دسته زه به یو لنډه کیسه وکړم چې ساعت ته د سټډیو ګورم هم وخت کم ده. ما لومړی ما د خپل کور نه مثلا پیل وکړ زه چې واده شوم البته زما خسرګنۍ په افغانستان کې اوسېده ما ولیدل چې زما یو لیور خپل لوڼې نه پرېږدي ښوونځي ته او دا زما دپاره دردونکې وه. مالې ولې دغه کار کوي ولې دغه ښوونځي نه چې ته راووځې یا ښوونځي ته نه وځې په دغه لار کې په لسګونو هلکان ولاړ دي مثلا زما لوڼې ځوروي نو زه څنګه کولی شم چې زه خپل خور یا لور ښوونځي ته ولېږم؟ نو ما د پاره رښتیا هم کله چې ما فکر وکړ ومې لیدل ما ته ویل ته یو ورځ ما سره لاړه شه په دغه لار وګوره. نو کله چې یو ځوانان د نورو خلکو خوندې او خزینه زوري نو واضح خبره ده چې مغه نارینه د جرأت نه کوي چې خپل خوند ښوونځي ته واسي او یا د کار یا واوري چې په دفترونو کې څومره زیات ستونزې دي د خزینه پر وړاندې. بیا هم تر یو حده زه دغه نارینه ته هم حق ورکوم چې البته په دې توګه چې مخنیوي وکړي خو خبر وي چې دغه ستونزې د خپل خوند او د مندو یا د خزینه له مخې لري کې نه دا چې هغوی ته حق ورنه کړي چې ونه وځي له کوره. نارینه هم باید له خزینه سره په ګډه مبارزه وکړي او هغه ستونزې چې د خزینه په مخ پرتې دي باید هغې په منځ وړلو کې ډېره هڅه وکړي. دا نه چې مثلا زه اوس وایم چې ولا زما یو څوک زما لور یا زما خور ځوروي او زه نور هغه نه پرېږدم چې لاړ شي ښوونځي ته. دا خو حل لاره نه ده ولې اوس دنیا دې حالت ته رسېدلې. همدا خپل افغانستان کې زه وینم چې په یوه خزینه ډاکټر باندې څه حالي او خزینه ډاکټران مثلا ډېرې کمې دي. زموږ خزینه تر هندوستان او پاکستان پورې ځي. دلته وایو چې خزینه ډاکټران نشته مګر هلته چې پیلا شو نارینه و ډاکټرانو ته مجبور یو اړوزو چې نارینه و ډاکټرانو ته پرېږدو چې معاینه وکړي. نو دا دوه خبرې دي. یو خو زما د ټولو هیوادوالو نه دا هیله ده چې د نورو خزو او خوندو په زورولو کې زورول ته هڅونه کوي او هغوی تلار باید پرانیزي چې پرمختګ وکړي او همدغه سي ورونه ته زما تقاضا یا غوښتنه هغوی څخه دا ده چې هڅه وکړي چې د خپل خوندو تر مخې دغه ستونزې لري کې نه دا چې دوی په کور کې بندیان کې.
بله، په وروستۍ کې غواړم په دې اړه مهم نظر واخلم چې د ښځو حضور اوس په رسنیو کې څنګه ارزوي؟ ډیر شوی که کم شوی؟ او دوی څنګه کولای شي چې پرمختګ وکړي او لا هم دغه لارې ته ادامه ورکړي له ستونزو سره سره؟
د خزینه او موجودیت په رسنیو کې زه په رښتیا چې درته وایم یعنې زما لپاره د خوښۍ ځای دی چې ډېر زیات دی او کله کله زه داسې په جرأت خبریالانې وینم چې کله کله وایم اصلا په اروپا کې دغسې ساری ما نه دی لیدلی. باور وکي نو ستونزې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې په یو غونډه کې زموږ سره ډیرو خبریالانو خپلې ستونزې شریک کړې هم د خپلو همکارانو لخوا. بله خبره دا ده چې موږ خپله خزینه یو د بل تر په وړاندې هم له تاوتریخوالو کار اخلو او دا یو واقعیت ده. له دې هیڅ کله نه باید سترګې پټې کړو، خو تر ډېرو پورې دغه خزینه پیغلو ژورنالیستانو او دوی یا خبریالانو له خپلو نارینه همکارانو ډېر زیات سر ټکوه چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ډېره مننه دوستانو او ستاسې نه هم اغلی صالحه اسحق خالقي چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته. درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم تعقیب کړئ، راسره پاتې شئ. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تکړه میرمنې په دې خبرونه کې راسره میلمنې وي. تر بیا مو په الله سپارم.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو